دوري کې ما ډېر درس ویلې سره د دې چې حالات جوړ نو ما وخت چې زه ته به وایم او یو ډاکټر وسیګم خو د ژوند شرایط د څه چې ما 15 کاله درس نه ویلې او د درسونو نه لري پاتې شلم خو بیا په تعلیم او تربیه پونځي د ننګرهار کې په 1400 کال کې زه کامیاب شلم او په 1400 کال کې زه فارغ شلم او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خون عمرو باندې فارغ شم خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کړه ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نمره شم ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله او مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلوانی او ما ډیره ښه پهلوانی کوله ټول خلکو د پهلوانی مسلک نه پیژندلم بیا استاد خو مې یادېږي راته ویل چې دا خو پهلوانی نه ده دا خو پونتون دی دلته اول نمرګی نیول اسانه کار نه دی خو ژوند کې زما له ټولو ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډیر قوي تصمیم درلودونکي وي او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پریک نه کیږي د مثبت فکر خاون وي او هر کار چې شروع کړي په ډیر مثبت فکر باندې شروع کړي هیڅ کله هم نه وایي چې زه دا کار نشم کولای ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم یې همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولای شم او هیڅ ډول معنی زما مخه نشي نیولای دا زما تصور او فکر دی ما غوښتل چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی هم د تحصیل په طرف باندې ځکه زه د لیسانس د 12 سنف نه چکل فارغ شلم زه د لیسانس دورې ترمن زما شپک کاله یو خالیګه و چې د زینو ستونزو پر اساس باندې ما ونه شو کولای چې زه شپک کاله درس وایم یو بل کار ته ما انتظار کاوه نو د پونتون نه ډېر لره پاتې هم خو ما غوول سمستر نه مې اول نمرګیونی ولا بیا مې ډېره خواري کوله ان تر دې پورې چې ما ته بزینو استادانو وویل چې ته دوه خواري کې نو د دې په ځای به ته وویل او وی به دا خبره کوله نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کې نو بیا ما غوښته پونتون نه چې فارغ شلم په 1400 کال کې کونړ سید جمال الدین افغان پونتون نه وای جوړ شوی اسناد مورته ورکړل مونږ د اولی دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شول په 1400 کال کې او دا جریان همدغه دوام لري تر نن ورځې پورې
ډېر ځوانان به چې واځي د خوانځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي او فکر کوي چې له دې ورها خو زده کړې کول په کار نه دي خو ډاکټر سید اصغر هاشمی وایي ځوانان به تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي
زه په دې باندې پوهیږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغيږي د لیسانس دورې نه ورسته د دوی سره دا یو فکر وی چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کیږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي اول خدای ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي او همدارنګه دا یو شي کولای چې ځان او پیژني ټولنه او چاپیریال او پیژني همدا به بس وي یعنی یو ښه انسان شي ضرور نه دی چې د وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي دا یو خبره دویمه خبره دا چې زمونږ ځوانان د ملون دا خبره ده چې د چابیريال او د وراثت تر تاثیر لاندې کورنۍ په ډېر مهم رول لري د مور او پلار تشویق حساونه تعلیم او تحصیل همدارنګه چابیريال په ډېر مهم رول لري چې په چابیريال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دام په انسان باندې تاثیرات لري په افغانستان کې د لستون ذری نهایت ډېر دي کم چې د کورنۍ سره ارتباط لري وراثت سره او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري خو ځوانان نن ته مې هیله ده شته چې لیسانس دورې نه چې فارغيږي په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي او ماستری نه چې فارغيږي باید دوی ډاکټرا وي هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجود وي په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي خپلوان ولاړ وي نو دوی باید تحصیل وکړي چې زکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدل شي نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي په لټونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړي چې ډیر ځوانان دي په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځې سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوزي، خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپل خور کې سره تکوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېرې داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي په ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروف وي، گیم وکه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکه، دا خبرې دي او دې کې مصروف وي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینی ځوانان وینم مثلا د دوی 30 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپل درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثر وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پرېښودل کیږي یا سوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په مغه مصروفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په غل زب شاید دغه مصروفیت وي، نه په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا سیم به وخت سه کړی وي، هم په درسونو کې پات راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکی او ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژي سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یو ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته هم دغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا سره کم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا سره کم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساعتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول به د خبره نه ده، خو د په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په شار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه، د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکلاسي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، گیمونه پکې نه وي چې دوی په گیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکلاسي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
للسو کلولو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډیر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډیری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تیره ورځ ما یو پروګرام د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 98 ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یا تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د 13 څخه کم دي. دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې شي ته ډیر پام اوښتی دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک کې ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا.
څه ډول پام پی وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کې دلای سي. یو د دې چې د شې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري، مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځین مواد واچول سي، ښه خبره ده. خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دي لپاره نه ده ضروري. نو یو د شې تشخیص. دویم موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا لټاپ څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده ده، ماشومانو ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشن ورته جوړ کړی دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه. خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کړي نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه یې دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي. که لویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرضاً له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرضاً ګیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور دی چې ماشوم ته وویل سي او هغه یې وویني چې نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پوهېږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته وویل سي، نه په کور کې مشران مثلا دغه شی په خپله نه کې مراد، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته ورته ویل سي او هغوی هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او یاد ځیرک وسایل څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسی.
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیر استفاده تا ته تاوان لري. پیل باید له دې ځای څخه وسی. دا ډیره سخته خبر ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دی سدي پر دې شی وو پوهاول سي. له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو د دې دا شی ځان ته تشخیصولای سي چې صحیح دی. زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم. مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولای سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي. مونږ ته د خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ.
وریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پات رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسي ساعت خبرونه ته خره غلاست. د نن ورځې په خبرونه کې به د اوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. په پایل کې د ووم ټولګیز د کونکو را بولم د نن ورځې درس ته. په نننی درس کې د حجرې جوړښت ولولو. خونکو به راته وایي چې یو حجره له څو برخو جوړه ده او وابه ورو چې آیا ټولې حجرې د ظاهر شکل او جوړښت له اړخه سره ورته دي که هر حجره ځان ته جلا جلا ځانګړنې لري. وابه ورو چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. زو او د دې ټولو پوښتنو ځوابونه د خونکو په درس کې سره اورو.
وم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع د حجرې جوړښت او برخې. د حجرې جوړښت: حجرات سره له دې چې د شکل، جسامت او جوړښت له پلوه یو له بل ډیر فرق لري، خو په عمومي ډول لاندې اجزا لري چې هر اجزا به تشریح کړل سي. حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. لومړی حجروي غشا چې د پلازمایي غشا په نوم هم یادیږي، د حجرې چار چاپیرې پوښلې دي. دغه غشا دوه پوړیزه ده او سوري لري چې حجرې ته د موادو په داخلېدو او خارجېدو کې مهم رول لري. اوبه، اکسیجن او غذایي موادو ته لار ورکوي چې حجرې ته داخل شي او اضافي مواد لکه کاربن ډای اکسایډ له دې پلازمایي غشا څخه تیر او خارج شي. دوهمه برخه سایتوپلازم، یو شفافه نیمه مایع ماده ده چې غلظت یې په مختلفو حجرو کې فرق کوي، یعنی غلظت یې په یوه حجره کې ډیر او په بل حجره کې لږ وي. سایتوپلازم د هسته په خارج کې وجود لري او د حجرې زیاته برخه تشکیلوي. د سایتوپلازم اصلي ترکیب اوبه، منرالونه او پوبو کې حل شوي پروتینونه دي. همدارنګه د رشتو او لولو شکل پروتینونو یو شبکه په سایتوپلازم کې موجوده ده چې د حجرې سکلیټ جوړوي. د سکلیټ دنده حجرې ته کلکوالی ورکول دي. په سایتوپلازم کې کوچني جوړښتونه موجود دي چې د ارګانیل یا د حجرې د آزادچی په نامه یادیږي او مختلف دندې لري چې د هغوی دندې په بشپړه توګه په هماغه ځای کې سرته رسیږي. درېیمه برخه هسته ده. د حجرې لوی او مهمه برخه ده چې معمولا کروي شکل لري. د هستې ګرد چاپیره یوې دوه پوړیزې غشا احاطه کړې ده چې سوري لري. هغه موجودات چې حجرات یې هستوي غشا لري د یوکارتیا په نامه یادیږي. یو په لاتین کې د حقیقي او کاریون د هستې په معنا ده. په ځینو حجراتو کې هستوي غشا موجوده نه ده. هغه موجودات چې حجرې هستوي غشا نه لري د فرو کاریوتا په نامه یادیږي. پرو په لاتین کې د ابتدایي او کاریون د هستې په معنا ده. هستوي غشا د هستې او سایتوپلازم په منځ کې د موادو په تیرېدو راتیرېدو کې مرسته کوي. هسته د فعالیتونو تنظیم او د حجرې د کنټرول دنده په غاړه لري. په نباتاتو کې د دې پرته حجروي دیوال هم موجود دی، خو په حیواناتو کې حجروي دیوال وجود نه لري.
ګرانو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې په ځینو حجرو کې هستوي غشا نشته او د حجرې د حالت یو ځانګړی نوم لري. دا مو هم واورېدل چې هسته فعالیتونه تنظیموي او د حجرې چارې کنټرولوي.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
او اوس هم د اتم ټولګي د بیولوژي درس. د اتم ټولګي د بیولوژي په نننی درس کې یو په زړه پورې برخه وړاندې کیږي. ښوونکی موږ ته ګټورې باکتریاوې بیان کړي. دا چې باکتریاوې څنګه ګټورې ثابتېدای شي او د چاپیریال د ساتلو په برخه کې کومې مهمې دندې ترسره کوي، نو زو او په دې اړه بشپړ درس له ښوونکي اورو.
د اتم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع ګټورې باکتریاوې. ګټورې باکتریاوې: باکتریا مړه جسدونه تجزیه کوي، په ساده توکو یې اړوي او خاورو ته داخلوي. ځینې باکتریا د یو شمېر نباتاتو لکه چڼې، نخود، لوبیا، مشنګ او نورو پلیبابو نباتاتو د ریښو په غټو کې ژوند کوي. باکتریا په محیط کې هر هغه څه چې د مړه جسد په ډول وجود ولري هغه تجزیه کوي، په کوچنیو ټوټو یې بدلوي او هغه تر خاورو لاندې کوي. دا باکتریا د هوا نایتروجن په نایتریت بدلوي چې نباتاتو څخه د غذایی موادو په توګه ګټه اخلي. ګټورې باکتریاوې د نباتاتو او انسانان لپاره ډېرې مهمې او ګټورې دي، ځکه چې په محیط کې جسدونه تجزیه کوي او د نباتاتو دپاره د خوراک زمینه مساعده کوي. همدارنګه باکتریا چاپیریال له چټلیو څخه پاکوي. څرنګه چې باکتریا د عضوي توکو د خوسا کېدو او تجزیه کېدو لامل کیږي او هغه له منځه وړي، چاپیریال له چټلیو څخه پاکیږي. یو ډول ګټورې باکتریا د شمزی لرونکو حیواناتو لکه انسانان او حیوانات په کولمو کې وجود لري چې په هضم کې مرسته کوي. باکتریا د مستو، پنیر، سرکه، الکولو او درملو لکه انټي بیوټیک او ویټامینونو په جوړولو کې مهم رول لري. د باکتریا بل ډله آرک باکتریا ده. آرک باکتریا کولای شي په هغو محیطونو کې چې سخت شرایط ولري ژوند وکړي، لکه د تودو اوبو چینې یا تروې اوبه او جبزارې ځمکې.
هوکې درنو زده کوونکو، لخون کې مو واوریدل چې باکتریا د ځینو بوټو په ریښې کې ځای په ځای کیږي، او په دې برخه کې هغه مضره توکي چې کیدای شي د بوټي د لمنځتلو او یا وچېدو لامل شي نو هغه خونسا کوي. دا مو هم واوریدل چې په چاپیریال کې باکتریا د هغو توکو د خوسا کولو له لارې د هغو توکو لمنځتلو ته زمینه برابروي چې چاپیریال ککړوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت د خبرونې په دوام اوس د نهم ټولګي بیولوژي درس پیلېږي. په نننني درس کې هضمي سیستم لولو. دا چې هضمي سیستم له څو برخو جوړ دی او د انسان خوله د خوراکي موادو د هضم په برخه کې 100% دنده ترسره کوي. د ښوونکي په درس کې اورو چې د انسان له خولې نیولې بیا تر معدې د انسان د بدن یو ډېر شمېر غړي د خوراکي موادو په هضم کې رول لري. د انسان د بدن د یادو غړو په واسطه د خوړو او میوولو هضمېدو سره له یادو خوړل شوي توکو څخه ترلاسه شوي ویټامینونه د انسان په بدن کې جذبېږي.
د هضمي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې یو هضمي سیستم دغه جوړښت او دندې شامل دي. بیا د هضمي سیستم مهمې برخې چې دي پروغو باندې به لنډې خبرې وکړو. اول رازو هضمي سیستم ته، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا یو طبیعي خبره ده. کچیر یو انسان خوراک ونه کی، مایعات ونه خلی، کمزور کیږي، انرژي ختمیږي، نو دغه انرژي د رفقولو لپاره یو انسان مجبور دی چې خوړو وخوري، مایعات واخلي. د دا خوړو څخه د تودوخ د یاداله تودوخ د کار تر سره کول لپاره هغه مهمه انرژي چې دا اخلي او کاری چیری هغه تخریب شوی حجرات یا ناکاره حجرات چې د هغو په ترمیم کې او یا هم د بدن د وجود لپاره یا په پیخر نور فعالیتونه چې دغه لپاره کاروي. او د دې مثال به موږ د موټر سره ورکو. مثلا تاسو فکر وکړئ کله چې په موټر کې تیل نه وي نو د انرژي هم نه لري، حرکت نس کولای. نو د دې لپاره چې د حرکت وکړي موږ مجبور یو چې موټر ته تیل ورواچو. اینې د غره کم انسان دی. د دې لپاره چې انسان خپل فعالیت وکړي، روزانه ژوند وکړي، د باید خواړه وخوري. غذایی مواد یا خواړه چې دی هغه سده حجرات ته په غوښ ټوټو باندې نس داخله دلای. د دې لپاره چې داخل سي حجرات ته تر ځینو پروسو تیریږي، د ځینو مالیکولو سره د ځینو شیانو سره ګډیږي، بیا په کوچني مالیکولو بدلیږي چې هغه بیا کولای سي چې حجرات داخل سي. هضمي سیستم جوړښت او دندې. اول رازو هضم تعریفو. هضم چی څه وایي؟ د انسان بدن داسې یو قابلیت لري چې هغه غذا د جذب څخه د مخه په کوچنیو ذرو یا کوچنیو مالیکولو باندې ټوټه ټوټه کې چې هغه بیا کولی سي د بدن د استفادې وړ وګرځي. دغه عملیه ته هضم وایي. هضمي سیستم په عمومي صورت سره دوه برخې لري. یو هضمي ټیوب دی چې د خولې څخه بیا تر کولمو پر نیولې، او بل هضمي غدې دي. په هضمي ټیوب کې خوله د خپل کوم یا ستونې دی، مری د معده د کوچنی کولمې دي، غټي کولمې دي او یو څو نورې برخې دي. او په هضمي غدو کې خپل د ناړو غدې دي، د معدې غدې دي، ینه د پانکراس ده. دا غدې خپل په درو مرحلو سره د انسان په بدن کې خواړه هضموي. یو خپل په خوله کې ځینې تر کومه حده پورې خواړه هضم کیږي، بل په معده کې او بل په کولمو کې. دغه عکس ته که چیرې تاسې متوجه سي د هضمي سیستم ټوله برخې پکښې کې راخیستل سوي دي. د خولې څخه نیولې بیا تر غټو کولمو پورې چې په هغه کې غدوات هم شامل دي. اول خوله ده چې پخپله په خوله کې د ناړو غدې دي، بیا د هغه څخه وروسته کومې یا ستونې دي، د هغه څخه وروسته مری ده، بیا معده ده، د معدې سره تر څنګ ینه موجوده ده، د معدې څخه وروسته کوچنی کولمې راځي او غټې کولمې راځي. غدوات چې موږ وویل هغه یو پانکراس غده د اپنډکس دی. خپله د تریخ کسونه چې دغه په ینه کې موجود ده چې سفرات تولیدوي، اسناشر چې دی هغه د کوچنیو کولمو اوله برخه ده. په انګلیسي کې ډوډنم هم ورته وایي. هضم په خوله کې څه ته وایي؟ غذا، ډوډۍ یا خواړه په خوله کې د میخانیکي او کیمیاوي عملیو په واسطه باندې هضمیږي. د میخانیکي څخه دا معنی چې په خوله کې د غاښو په واسطه ژول کیږي. د کیمیاوي عملیو په واسطه دا معنی چې دلته ځینې د ناړو غدوات دي، ځینې انزایمونه دي چې هغه خپل کار دلته سرته رسوي او غذا دلته تر یو حده پورې جذبیږي. غاښونه چې دي هغه اول خدا چې په کوچني ټوټو باندې غذا میده کوي، د ناړو غدې دلته خپل عمل سرته رسوي او ناړې د خورو سره ګډوي، غذا لندوي او خواږه مواد چې دي هغه تر یو اندازې پورې دلته جذبیږي. غاښونو ته راځو. په انسانانو کې په عمومي صورت سره دوه ډوله غاښونه شتون لري چې یو د شیدو غاښونه دي او بل همیشني غاښونه دي. د شیدو غاښونه چې دي هغه شل دانې دي، د شپږ میاشت څخه نیولې بیا تر درې کلنیو پورې راوځي، یعنی تر دغه عمر پورې، تر درې کلنۍ عمر پورې د یو کوچني دغه شل دانې غاښونه راوتلي. همیشني غاښونه بیا د ژوند د شل څخه تر پنځه ویشت کلنۍ پورې واده کوي. تر پنځه ویشت کلنۍ پورې یو انسان په دې قابلیت لري چې دغه دوه دېرش دانې غاښونه ولري. دا دوه دېرش دانې غاښونه شپاړس دانې په پورته ځامه کې دي او شپاړس دانې په کښته ځامه کې دي. د غاښو جوړښت ته راځو. د دوی یو عمومي درې برخې دي او بل یې د باندې څخه د نن طرف ته درې برخې دي. په عمومي صورت سره دوی درې برخې، یوې تاج یا کراون برخه ده چې هغه پورته برخه یا سپینه برخه که چیرې تاسو یو غاښ ته وګورئ دغه برخه ده، بلې غاړه ده هغه برخه چې په وری باندې ننوځي، او درېیمې ریښه ده چې په پورته او کښته ځامو کې د وریو دننه قرار لري، یعنی موږ په سترګو باندې نسو لیدلی. بل غاښ ته د باندې څخه دننه طرف ته هم درې برخې لري. یوه یې د مینا برخه ده، د یو کلکې مادې په واسطه باندې جوړه شوې ده چې انامل هم ورته وایي. تاسو کدلی سئ په عکس کې وګورئ د دې مادې اصلي رنګ چې دی هغه ژربخونه دی. دوهمه د آج برخه ده، هغه تقریبا د مینا په پرتله باندې نرمه برخه ده. او درېیمې عصبي رښتې او د وینې رګونه دي چې د ریښې په برخه کې قرار لري. د غاښو ډولونه، غاښونه چې دي هغه څلور ډوله لري. یو یې سنایا، انیاب، کوچني اسیاب او لوی اسیاب دي. سنایا او انیاب چې دي د دوی وظیفه د ډوډۍ یا د غذا په پرې کولو کې ده، او کوچني اسیاب او لوی اسیاب چې دوی غذا ژوي یا په کوچني چوټو باندې بدلوي. سنایا په هر ځامه کې د مخ څلور غاښونه دي، یعنی په پورته ځامه کې هم دوه دانې، په کښته ځامه کې هم دوه دانې دي. انیا په هر ځامه کې دوه جوړې، د دوه جوړو څخه هدف دا دی چې په پورته ځامه کې هم څلور دانې دي، په کښته ځامه کې هم څلور دانې دي چې تعداد یې اته دانې کېږي. کوچني اسیاب هم دغسې لکه انیا په هر ځامه کې دوه جوړې دي، په پورته ځامه کې هم څلور دانې، په کښته ځامه کې هم څلور دانې. او لوی اسیاب شپږ دانې په هر ځامه کې دي یا درې جوړې په هر ځامه کې دي. د دې ګردو مجموعه که چیرې موږ وګورو، دوه دېرش دانې کېږي، شپاړس په پورته ځامه کې او شپاړس په کښته ځامه کې. ژبه یو څو مشخص وظایف لري چې تر ټولو مهمه وظیفه یې دا ده چې زموږ سره د خبرو کولو په وخت کې کومک کوي. بل دا چې دوی په خوله کې غذا یوې خوا او بلې خوا ته بیا یې حرکت ورکوي او د خولې ناړې ورسره ګډوي. ژبه څلور اصلي خوندونه معلوموي چې یو خوږوالی دی، تریوالی دی، تریخوالی دی او ملګینوالی دی. پاکس که چیر تاسی متوجه سی د ژبې د سر برخه او منځنی برخه چې دغه خوږ خوند معلوموي، او دغه د ژبې سر خوا چې د یا سر برخه چې دغه ملګینه برخه هم یا ملګین خوند هم معلوموي. د ژبې جنبی اطراف چې دی یا جنبی برخه چې دی هغه تریوالی معلوموي، او تر ټولو شاته برخه چې دغه تریخ خوند معلوموي. د خولې غدو ته راځو. د خولې غدې درې دانې دي. کله چې موږ غذا وخورو، د غذا خولې ته د ننوتلو سره سم دغه درې غدې فعاله کېږي. دا درې غدې یو در ژبې لاندې یوه غده ده، بل تر ژامې لاندې یوه غده ده، او بل پاروټید ګلاند یا د ژامې په جنبي اطرافو کې یا د خولې په د بغل په برخو کې دغه غدې موقعیت لري. د دې وظایف دا دي چې اول خو غذا اوبلنوي، پستوي، ترسو یو خود دی خوان معلوم سی او بل تیردل اسانه سی. دوام د دې غدو په واسطه باندې یو امایلیز انزایم دی. دغه امایلیز انزایم ترشوکیږي یا افرازیږي په خوله کې نشایسته چې یو ډول کند دی، هغه په کوچنی مالیکولو باندې بدلیږي. او درېمه وظیفه دا د غاښو پر مخ باندې د ډوډۍ د خوړلو وروسته ځینې بکټریاوې پاتېږي، د غذایي موادو ټوټې پاتېږي، د هغو په پاکولو کې کومک کوي. کومي حلقوم یاستونی، کله چې غذا وخوړل سي، وژول سي، دغه ژول سوي خواړه د ژبې په واسطه باندې ستوني ته داخلیږي. ستوني د مری سره نښول سوی دی، بیا دغه خواړه د ستوني په واسطه باندې مری ته انتقالیږي. دلته دوه ځایه دغه ستوني خپله نه پرېږدي چې هم پزې ته خواړه دغسې انتقال سي او هم هنجرې ته خواړه انتقال سي. په د یولا یا د حلقې ژبې په واسطه باندې د پزې لاره بندیږي، یعنی خواړه هلته بیا نسي تللی. او د هنجرې لار چې دغه د اپیګلوټیس په واسطه باندې بدلیږي، کله چې موږ خواړه کوو دغه دواړې لارې بندې سي، نو یو پزې ته هم خواړه نه دغه کېږي داخلیږي، او بل هنجرې یا سږو ته هم خواړه نه داخلیږي. مری دا یو عضلي ټیوب دی په بالغ اشخاصو کې اوږدوالی 25 سانتي متر دی. غیر ارادي حلقوي حرکتونه لري یا موجي حرکتونه لري چې دغه حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معده ته پرې وهل کیږي یا معده ته ډوډۍ ځي. د غیر ارادي مطلب دا دی چې یعنی دا زموږ په لاس کې نه ده، کله چې موږ ډوډۍ وخورو ستونی ته داخله سول، بیا نو په موږ پورې اړه نه لري چې دا ډوډۍ موږ بیرته د باندې راباسو یا بیرته معده ته داخله وو. اوتومات د غیر ارادي حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معده ته انتقالیږي. معده دا یو ارتجاعي عضلي غړی دی. ارتجاعي څخه دا معنا ده چې هم د غټېدو قابلیت لري هم د کوچني کېدو قابلیت لري. تر حجابي حاجز یا ډیافراګم لاندې په چپه طرف کې د بدن یا د نس د ینې څنګ ته قرار لري. دا معده چې د درو عضلي طبقو څخه جوړه شوې ده، کچیر موږ یو مکتاز نیواخو یا پر مابین باندې نیمای کو، موږ درې ډول عضلې پکې وینو. یو حلقوي عضلې دي، طولي یا اوږدي عضلې دي، او مایلي عضلې دي. دغه عضلې هم لکه مری چې و موجي حرکات لري. د دې موجي حرکات په واسطه باندې غذا د هضمي شیرې، هضمي شیرې څخه هدف کېدلی سي تیزاب یا هم نور مواد د غو سره ګډوي او بیا دغه څخه ورسته کوچنی کولمو ته استوي. کوچنی کولمې پیچلی اوست ټیوب دی. د بټن پر منځ کې قرار لري. په لویانو کې یې اوږدوالی 6 متر دی او کوتر یې 2.5 سانتي متر دی. تر میډیا لاندې واقع دی او په دې کې خپل انزایمونه او سفره شتون لري چې هغه خپل وظیفه دلته اجرا کوي تر څو خواړه په هغه مهمو پروسو باندې د غسه هضم سي او یا هم غټ کولمو ته انتقال سي. د خپل پرسات هم باندې هم ویلای لري هم مایکرو ویلای لري. دغه ویلای او مایکرو ویلای که چیرې سره یوځای سي د هضم کچه 600 واره زیاتوي. یعنی څونه چې موږ فکر کوو چې دلته په کوچني کولمو کې څونه خواړه ځای سي، تر هغه 600 چنده دلته کېدلی سي چې خواړه ځای سي. د هضم سوي خواړه مالیکولونه د ویلای په واسطه باندې جذبیږي. ویلای چې یو ډول ورشته ډول مواد دي خپل په کوچني کولمو کې شامل دي. د هغه غذا چې هضم شوی د دوغو مالیکولونه دغه ویلای په واسطه باندې جذبیږي، دغه څخه وروسته د وین دوران ته داخليږي او د بدن مهمو برخو ته او حجرات ته انتقالیږي. غټ کولمې تقریبا 1 متر اوږدوالی لري. هغه خواړه چې نی هضم شوی هغه د کوچني کولمو څخه غټ کولمو ته راځي. هغه خواړه مثلا اوبه کې د لایسي شهم دی، پروتینونه دی، الیاف دی، نباتي سلولوز دی، دغه غټ کولمو ته راځي. دلته هضم سرعت نه نیسي. اند کوچنی کولمو په پرتله باندې په غټ کولمو کې هضم سرعت نه نیسي، بلکې دلته اوبه او ځینې ویتامینونه چې دی هغه جذبیږي. بل خبره دا ده چې په غټ کولمو کې ځینې بکتریاوې شتون لري چې هغه زموږ د بدن لپاره مهم ویتامینونه جوړوي. او کله چې په غټ کولمو کې د داخلي محتویاتو څخه جذب سرعت ونیوي، یعنی هغه څه چې زموږ په کار و هغه موږ ته ترلاسه سول، اضافي مواد یا غیطه مواد هر څه چې دی هغه د دوولو څخه تر څلورو ساعتو پر د بدن څخه خارجیږي.
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست. په درس کې خون کې د انسان د هضمي سیستم یو په بل پسې تاسو ته بیان کړل. او جالبه ده چې د درس په یو برخه کې مو واوریدل چې د خوړلو په وخت کې د انسان په خوله کې یو لړ غدې په اوتومات ډول فعالیږي او دا غدې د خوړو د ژوولو په وخت کې خواړه له یو لړ خاصو موادو سره لړي او دا مواد بیا په معدې کې د خوړو د اسانه هضم په برخه کې مرسته کوي. په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي د یادونې وړ بولم چې د ووم ټولګي زده کوونکي به د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د حجرې ویش ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د نباتاتو په اړه بشپړ او هر اړخیز درس وړاندې شي او دا به ولولو چې ولې اکثران نباتات په شین رنګ پوښل شوي. او د درسي ساعت په دوام په نهم ټولګي کې به واورو چې د انسان تنفسي سیستم څنګه کار کوي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ
د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون، د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
داود نن ورځې درسی ساعت هله دا نننۍ درس تر سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي او هله لرو چې ګرانز د کونکو د خونکو له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې لیکل شویو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړي او د نننۍ درس د خزده کې دوه لپاره په خپلو کې پښتنې مطرح کړي او ځوابونه ورته پیدا کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
Mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard
hasani ni papani ni papa mama dena badani ni dasa sani re re sa mama mare sare sani bali bali sare sa sasa sani ni dada papa papa gaga re re sa re sa
mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat
sarigavada
samusapar ta da hijran wahaliya
sarigavada
samusapar ta da hijran wahaliya
dabagare
mata mata ya mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gar mata sheden rak osman gar
sa sa ga ba pa dha dha ba ga ga pa pa dha dha sa sa ni
kabal da go lukati praya kabal da go lukati praya samaya jeezi tapak manch ki paron
sada paga pa
samaya jeezi tapak manch ki paron
dabagare
sa mata mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gaur mata sheden rak osman gaur
sa 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 re 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 sa 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 re 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 mama mama re 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 mama mama pa 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 ni ni sa
Dakandahar Shin Arghandavar Dakandahar Shin Arghandavar Dakandahar Shin Arghandavar Kalar mi waswa kalpata kerama
Saregadapa
Kalar mi waswa kalpata kerama
Dabagaris
Mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labo an gabin rakar mata sheden rakar osman negaur mata sheden rakar osman negaur mata sheden rakar osman negaur